په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ومورس خو پایلې د سات په خبرونو کوو. د قرغیزستان حکومت د طالبانو نوم د تر روسي ډلو له فهرست څخه لرې کړ. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر جینبیک انکولوبایف پرون جمعه ویل بشکک دا اقدام د سیمه ایز ثبات د ټینګښت او د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د پراخولو په مقصد کړی دی. له دې یوه ورځ مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له بشکک څخه مننه وکړه چې د طالبانو نوم یې د قرغیزستان د تروریستي ډلو له فهرست څخه ایستلی دی. د قرغیزستان د لوی څارنوالۍ دفتر د تېرې اونۍ په پیل کې د هغو شلو ډلو نوم لړ خپور کړ چې تروریستي ډلې بلل شوي دي، خو د طالبانو نوم پکې نه و شامل. قزاقستان هم د روان کال د جون میاشتې په لومړیو کې طالبان د تروریستي ډلو او سازمانونو له فهرست څخه وایستل. د طالبانو حکومت د منځنۍ آسیا او د سیمې له نورو هیوادونو سره نږدې کې اړیکې پالي، خو له دې سره سره تر اوسه هم د ګاونډیو او نورو هیوادونو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د طالبانو د حکومت یو چارواکی وایي ټول هغه افغان کډوال له بنده خوشې شوي دي چې جرمني تېره اونۍ افغانستان ته ریپورت کړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین پرون د جرمني له خبري آژانس سره په خبرو کې وویل دا کسان وروسته له هغې خوشې شول چې کورنیو لیکلی ضمانت ورکړل چې دوی به نور هیڅ ډول جنایت نه ترسره کوي. جرمني د بشري حقوقو او د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په مسایلو کې د مخالفتونو له کبله د طالبانو له حکومت سره رسمي اړیکې نه لري، خو له دې سره سره د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ 28 افغانان چې د جرمني چارواکو په وینا په جنایي قضیو کې محکوم شوي وو په یوه الوتکه کې افغانستان ته واستول. د قطر الجزیرې تلویزیون راپور ورکړ چې قطري چارواکو په دې برخه کې د طالبانو او جرمني ترمنځ منځګړیتوب کړی دی. په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې له اروپا څخه په دومره لوی شمېر افغانان افغانستان ته ریپورت کیږي. د جرمني په منهایم ښار کې د یو افغان کډوالو لخوا د یو جرمني پولیس له وژل کېدو وروسته د افغان کډوالو د استولو موضوع په دې هیواد کې تاوده بحثونه پارولی دي. منتقدان اندېښمن دي چې افغانستان ته د افغان کډوالو ریپورت کول ښایي د بشري حقونو د پراخو سرغړونو باعث شي. اسرائیلی ساتیرو پرون جمعه یو امریکایي خزه چې په لویدیځ غاړه کې د میژځایونو پر ضد مظاهره کړې وه د دو عیني شاهدانو په وینا داسې مهال په ډزو ووژله چې اسرائیلي ځواکونو ته یې کوم ګواښ نه و متوجه کړی او د غرمې له اخو ډب وروسته وضعیت هم آرام و. دو فلسطیني ډاکترانو ویلي چې د امریکا د سیاتل ښار اوسیدونکي 26 کلنه آیستور ایګي پر سر ویشتل شوې ده. د امریکا حکومت د ایګي ملي نتایج کړي، خدای نه دی ویلي چې آیا ایګي چې د ترکیه تابع هم و د اسرائیلي پوځیانو په ډزو وژل شوی ده. سپین ماڼۍ ویلي چې د یو امریکایي وګړي پر وژل کېدو ژوره خفه شوی او له اسرائیلو یې غوښتي دي چې په دې اړه پلټنې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی مرستیال ولسمشر دیک چینی چې ټول عمر جمهوری پال پاتې شوی ویلي چې دی به د ولسمشری پر روانو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید کامیلا هارس ته رای ورکړي. نوموړي نن په یو بیان کې د هارس ملاتړ وکړ چې هغه په بشپړ توګه د جمهوری پالو له کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ سره مخالفت انګېرل کېږي. نه له هارس څخه ملاتړ په بیان کې دیک چینی ویلي چې پر ترامپ هیڅ کله باور نشي کېدای چې بیا قدرت انتر لاسه کړي. خو ترامپ ټولنیزو شبکو کې د دیکچنې په ځواب کې پخوانی مرستیال ولسمشر یو غیر مناسب کس بللی دی چې د ده په وینا یوازې په نوم جمهوری پال پاتې شوی دی. او له بلې خوا داسې مهال چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته تر اوسه 2 میاشتې پاتې دي، د انتخاباتو لومړۍ رایې پرون د پوستې له لارې یو شمېر رایې ورکوونکو ته ولېږل شوې. دا رایې پاڼې په شمالي کارولینا ایالت کې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهم ډګر ګڼل کېږي د شاوخوا 113,000 غیابي امریکایي وګړو په نوم استول شوي دي، خو د ټول امریکا په کچه د انتخاباتو د پیل سمبولیکه نه خبروي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. کولی شئ چې دا او نور خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په پیل کې مو وویل، د دې برخه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ازادي راډیو و مورز او دغه راز د اساسي بشري حقوقو مخکله دی چې د و مورز ځانګړي پروګرام ته ورورسیږي. پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق قدرمنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې له بیوازلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی ډاکټر حیات الله عتید. نوموړي په افغانستان کې له بیوازلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي. ډاکټر صاحب په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بیوازلو غریبانو شمیر ورستر بلی په زیاتی دلودی؟
بهرنۍ کومکونه ډیر کم دي. بهرنۍ ټولنې عموما افغانستان هیر کړای. دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کچه ډیره زیاته لوړه شوې او د ټولنه اساسي خبر ده چې موږ تاسو مسلمان ټولنه یو او الله جل جلاله موږ تاسو پیدا کړی یو. د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر داس نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوښه ده چې فقیر هیر کړي حق ورته ورکړي او ورته ورته کړي. نه، دا باید ورنه واخیستل شي. د غنی نه د شتمن انسان نه که چېرته د فقیر حق ورته نه ورکوي نو دا د اسلامي حکومت د یوه ذمهواري ده چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته یې ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هیر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو. نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي، زحمت وباسي، المړۍ را ګټي، به کشران یې خوري. لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم. تاسو په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوې درکوي او تاسو ته رزق درکوي هغه ستاسو د ضعیفانو په وجه باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي، نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکړي، دا په حقیقت کې دغه بډا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي، ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همداسې الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قرآن کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق ورته ورکړئ. نو لکه سورة بقره یو سل اووه اویا نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل مال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې هغوی سوال کوي څه نه لري او ډېر زیات فقیران دي چې هغوی سوال نه کوي او عام خلک هغوی ته داسې وایي چې دا اغنیا دي، دا بډا خلک دي. تحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف تعریفهم باسمائهم لا يسألون الناس الحافا. د خلکو نه په ډېر الحاح او په اصرار باندې غوښتنه نه کوي، ځکه چې هغوی ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړی، شرمیږي. خو بډا انسانان باید پلټنه وکوي، وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دغو انسانانو سره همکاري وکړي. او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډېر کم همکاري هم کوي، بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي، داسې یو قسم احسان ورباندې ږدي. دا هم زموږ ستاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی. که حقیقت ته چېرته وګورو، عایشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې همکاري به ورسره کوله، هغه دینار د اوسپنې کومه روپۍ چې ده دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله، عطر ورباندې ووهل، به وروسته فقیر ته ورته ورکول. بیا به دې ورته دعا کوله، فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تاته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حقیقت خط کې د مال چرک دی. که چېرته بډا انسانان په دې باندې پوه شي چې دا د مال چرک دی او د مال خیره دی.
ډاکټر صاحب، تاسو ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا وه چې کله یو څوک فقیر ته یو څه ورکوي، کومک ورسره کوي، نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوي یاستئ، په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کارېږي. ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي، بیا عکس اخلي، بیا دا ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شیونه غواړي. زه خپله د یو انساني ټولنې مشرک هم، موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو، ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غواړي. حتی یو ځل مخکې زه خپله ساحه کې هم په هیواد کې، نو برخي موږ کېښودې د خپلو ملګرو ته، ما ورته وویل چې دا برخو عکسونه واخلئ، همدغه غذایي مواد وغواړه، وریجې، دا نور مسایل، او د دې فقیرانو عکسونه مه اخلئ. او هغه کوم ډونر چې و، ډونر ما پیژندلو تقریبا ښه داسې یو مسلمان شخصیت، ما ورته مزه ورته قناعت ورته ورکم نو ما ته خپل ځوانان زموږ کوم مواسک چې ملګری دغه وي شي تصدیقینو کو چې مخکې موږ تجربه کړی وو او دای موافقه نه کوي همدغه یتیم ماشوم چې وړو کړي د داک شخصل کی کچرته د لوی شي نو دای قانونا دای کول شي دای عارض شي او ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غونته راځي د وړو کړي ماشوم او یتیم او فقیر وو د وخت کې وزیر ور نه جوړیږي او مسؤل ور نه جوړیږي نو خلکو د شخصیت سره دوبې کړي نو له کله حال عکسونه داسې قسم چې د شان او وخت شي د طرف نه وخت شي عکسونه ورسره ولګل نو ماته چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک د برخې اخستې دغه عکسونه ماته راولېږه هغه چېرته دي زه متاسفانه چې ډېر زیات خفه شوم نو کله کله خو د ځینې انساني ټولنو ضرورت وي خو داسې یو کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خفه شي رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی وایي د یتیم په لاس باندې چا چې لاس راکس کړ څومره وېښتان چې د لاس لاندې راشي الله جل جلاله د دې وېښتانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوونکی دی د اجر ورته ورکوي دغه یو حدیث موږ اورېدلی خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت نفس موږ د منځه یوسو
ډاکټر صاحب یو خو دا لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي هغه دوی غواړ یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسیدلې نه ده رسیدلې او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي چې تاسو دا خبر ډېر ښه تشریح کړئ دا یو ضرورت دی خو یو شمېر کسان دغه مرسته د همدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسو په عامه خبره ځانونه لوی ښکاره کوه مرسته به دومره نه وي 500,000 افغانۍ مرسته به وي مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشروي هدف زما دغه ډول کسان وو
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې څه مرسته کوو دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو الله جل جلاله د مزمل سورت کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا اي انسانانو تاسو چې کوي د غریب او د فقیر د کند سره ستاسو همکاري کوي د په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي ځکه دا د اخرت اکاونټ کې د ترجمه کیږي او بل یو بل حدیث شریف دی وایي چې د سهار ناراضي چې الله جل جلاله په د سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل کړي یو پرشته وایي چې اي خدایا هر انسان ته چې هغه خرچه کړي دغه بدل ورته ورکړي او بل وایي چې اي پروردګار هر هغه انسان چې بخیل دی دا مال راتین کړي دا مال خو امانت دی دا مال خو الله دی موږ تاسو ته اسه امانت راته کړي او دا راتین کړي نو هغه مال تورته تلف کړي یو وایي چې اللهم اعط منفقا خلفا او بل وایي چې اللهم اعط ممسكا تلفا چې دا مال راتین کړي اے پروردگار دا مال ته ور نزای کړي نو چې پرشته یو انسان ته خیر ورته وکوي یا دعا ورته وکوي نو الله جل جلاله دا وایي دعاګان خو بیا نه قبلوي او بل حدیث شریف کې موږ وایي تاسو په دسه خلو باندې ځان ته دعاګان وغوړی چې هغه ګناه نه وکړي چې هغه پرشته دی ځکه چې یو انسان دعا وي بل انسان ته او که زتاست دعا کوم نو پرشته ماته وی چې امين ولک مثل ذلك ستا دغه دعا دې پرشته په حق کې الله قبول کړي او تاته هم الله جل جلاله همدومره اجر درکړي نو دغه مسله باید موږ تاسو ویره نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات چې ورکو د خیراتونه چې ورکو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورکو چې خلک را بلعکس کې چیرته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس واخلم نو ولا ماته خلک وای چې ولا د پلانکایس راي ډیر زیات بڑا سړی دی او ډیر کریم او سخي سړی دی تاسو پوهیږئ چې یو ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک یو وعید دی حقیقت نه انسان وخته پور تکړي هغه دغه دی چې کل الله جل جلاله د انسانان د حشر روز باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي نو د جهنم هغه ور شو د تاسو چې هغه کړي او انسانان دی په دې باندې ور لګيږي په دریو کسانو باندې جهنم ور لګيږي هغه کریم او هغه سخي انسان چې ځان ته سخي وي او بډای وي په دوه وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړي وي چې د تویل شي چې ولا شو پرانکای سره هم ولا شي پیسې بربادوي او کومکونه کوي د کند د یتیم سره دغه درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا راوستل شي او د جهنم په ور کې ورواشه ول شي او الله ورته وایي چې تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو صدقې او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې تا تویل شو چې د سړی دی سخي سړی دی او کریم سړی دی ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړو دا خو د رب په خاطر باندې نه وکړای نو د دې د زیات خطرناک خبر د بل ځکه چې رسول سره فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء هغه څوک چې په ځمکه کې وي چې فقیر دی کونډه ده او بې وزله انسانان دي په دې باندې تاسو رحم وکوي هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې الله جل جلاله دی او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په باندې رحم نه کوي ادا بډا انسان هم باید خبره باید هیر نه کړی چې کده شي داس یو راز په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور می سلاب وړوي او زلزلہ شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم شتمنۍ چې الله تعالی کړی امانت در نه واخلي باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي
او یو بل څه چې لیدل کیږي بدبختانه د موږ تاسو په ټولنه کې هغه دغه چې یو شمېر کسان به د خیر او خیرات او مرسته کوي دغه شناسا خلکو سره کوي ملګری سره کوي واقعي غریب سره مرسته نه کوي، دغه ته بیا څومره دغو غریبانو دغو فقیرانو دغو بیوزلو حق تر پښو لاندې کیږي؟
که چیرته دا خپلوان غریبان وي چې وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، نو دلته الله جل جلاله دا خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي. نو که چیرته دا خپل انسانان چې کوم وي هغه غریبان وي، مثلا د انسان مور غریبه ده، پلار یې غریب ده، دا خو حق د مور پلار، خو د ورونه او د کاکاګان او ماماګان دغه انسان غریبان وي او دی بډا انسان وي، نو دا په دې باندې واجبه ده چې ځکه دوه حقونه شول، یو د ده دا حق شو چې هغه د ده خپلوان دي، ذوي القربا دي، او دویمه خبره دغه ده چې هغوی غریبان دي، فقیران دي، څه نه لري، نو دوی کې انشاءالله چې څه حرج نشته. خو که چیرته لکه تاسو چې مهرباني وکوله داسې انسانان وي چې هغوی ضرورت نه لري مرستې ته، او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ورباندې جوړ کړي او خپل یو په اصطلاح باندې نوم ورباندې وګټي، او یو داسې یو شي چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردۍ مرستې وي انسان خپلو خپلوانو ته ورته ورکوي، نو دا بیا ډېر لوی جرم دی. او کله کله داسې وشي د مثال په توګه چې فقیر پاتې شي، کونډه پاتې شي، داسې انسان مرسته واخلي چې هغه د مرستې مستحق نه دی، نو دا ډېر زیات لوی جرم دی. په دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډار شي، او خاصتا بیا داسې بعضې مرستې حکومتونه دي، مثال په توګه باندې زکات دی. د زکات لپاره الله جل جلاله هلته خلک مشخص کړي چې زکات چاته ورکړي شي، دا فرض دی. که داسې انسان ته زکات ورکړي شي چې هغه د دې مستحق نه وي، یعنی فقیر او غریب نه وي، نو دغه سړي زکات هم دا هم په خطر کې کیږي. او د مثال په توګه باندې دغه د قربانۍ غوښه ده مثلا چې الله جل جلاله موږ تاسو ته دغه امر کړی چې د قربانۍ کوو، نو دغه د مثال په توګه باندې که داسې انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي، نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی. نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډې او غریبان پرېږدي او خپلو خپلوانو ته چې هغه داسې انسانان دي چې هغه محتاج نه دي هغوی ته مرسته ورته ورکوي، دا یو ډېر لوی ظلم دی.
بله، که په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بېوزلو کسانو شمېر زیات څه، که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي، مګر موږ او تاسو عیني شاهدان لرو چې ار اوراز په لارو کوڅو کې میرمنې لیدل کېږي، ماشومان لیدل کېږي، سوال کوي. په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري، البته ډیری خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري. تاسو علت څه ګڼئ؟ ولې خلک د خوارۍ خواته، د بېوزلۍ خواته روان دي؟
ولې مختلف علتونه دي زما په نظر باندې. دا یو حقیقت ده چې فقر او بېچارهګي زموږ تاسو په هیواد کې اوس نه ده، د پخوانه موږ تاسو متاسفانه چې فقیران او غریبان لرو، افغانانو ته په میراث باندې پاتې شوي. البته اوس کچه زیاته شوې، ځکه ده چې طبیعي خبر ده چې افغانستان اوسنی حکومت چې دی هغه دولتونه ورباندې رسمي اعتراف نه لري، او داسې یو قسم محاصره غونته دی، او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکانات حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي. او دویمه خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي، د هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده، او د حکومت باندې د خلکو دا یو حق ده چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي. د کار زمینې لپاره لومړی شرط امنیت دی، امن دی. اوس الحمدلله چې امن د مخکې په پرتله باندې تر ډېر اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی په افغانستان کې. خو د نور مسایل هم چې دي، د کاروبار دپاره، د ځوانانو دپاره د کاروبار زمینه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي، خو په ټوله کې داسې یوه اقتصادي زمینه ورته برابره شي چې هغه زموږ ساسو د ارزښتونو د مبادئو سره په ټکر کې هم نه وي، او ځوانان وکولی شي چې په هغه کې دوی کاروبار وکوي، په دې کې دوی خپله حلال یو رزق ځان ته پیدا کړي. او دغه ځوانان چې هغوی اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه باندې بهر ځي، د دې هم مخه ونیول شي، او په هیواد کې داخل کې ورته داسې فرصتونه ورته پیدا شي. او کله چې تاسو به بهتر پوهیږئ هغه څوک چې بهر ځي هغوی ته هم کاري فرصتونه داسې زر نه پیدا کیږي، او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کیږي چې هغوی دغه عزت نفس سره مطابق وي، هغوی یو کار وي، خو که ډاکټر وي او انجینر وي هغوی بهر لاړ شي، هغوی نشي کولی چې په همدې خپلو تخصصات کې کار وکوي. هغه کېدای شي داسې یو کار وکوي چې مثال په توګه ټکسواني وکوي، مثلا اوبر وچلوي، یا مثلا بل کار وکوي. نو هدف دغه دی چې دا په ټوله کې قدر دی، د افغانستان یوه لویه شتمني ده، دې باندې هم باید کار وشي چې د هېواد نه باید بهر نشي، او کاري اقتصادي فرصتونه د لویو لپاره داسې مهیا شي تر څو دوی پکې کار وکوي. او د انساني مؤسسات هم دغه کار دی. زما خو دغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایی ورکوي، زما په نظر باندې چې د مایی نیولو طریقه ورته وښایي، ځکه چې مایی خوري او بیا لاس نیولی فقیر او غریب وایي ما ته بل راکړه. نو حتی که چېرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې، مثال په توګه باندې، یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي، دا بهتره ده د دې نه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله. په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي، هغوی اراده لري نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسؤلیت لري چې هغوی باید او کوي او همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان هغوی هم مسؤلیت لري چې باید خپل فقیران هر څوک په خپل کلي کې په خپله قریه کې فقیر پیژني کونډه پیژني یتیم پیژني نو د هغې حقوق باید تر پښو لاندې نه شي او همداسې مؤثرین انسانان او خاصتا هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي زما په نظر باندې که چېرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري کورنۍ دغه مبلغ ولېږي او فقیر کورنۍ ته ولېږي د مثال په توګه باندې هغوی ته هم د لاس نه راونیسي زما په نظر باندې چې دا هم ډېر لوی کار دی یو خو سیاسي لوری دی د سیاسي لوری که چېرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکړو نو دا بیا یو لوی مصیبت جوړېږي د سیاسي لوری چې دی هغه د خپل کار کوي خو الاقل دغه انساني لوری د پاره باید موږ تاسو باید کار وکړو رسنۍ باید کار وکوي خلک باید تشویق کړي هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي د هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او ارام دي نو که ډېره کمه همکاري هم وکوي د خپل فقیر او د یتیم سره نو ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي حتی په بعضې موسمي مناسباتو کې مثال په توګه باندې روژه ده د مثال په توګه باندې لوی اختر دی د نور بعضې مناسبتونه دي نو که چېرته دغه شی ورته ورکړل شي زما په نظر باندې چې په دا به ډېره یعنی ډېره لویه همکاري ده خلکو دپاره وړه مسله ده خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده زما یادېږي د تېر اختر کې زما بچیانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم نو ما ورته ما چې ګورې کوچني اختر کې مونږ اخیستې استاد څه نظر دی چې دغه بوټان مونږ یتیمانو ته ولېږو په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته بچیانو موافقه وکوله هغه مبلغ ما واخیستو اول ته یتیمانو ته ما ولېږل ما ورته ما چې ده مبلغ د نمونه مې ورته ورکړي دا د محمد د طرف نه دی فلاني 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 ته یو جوړ بوټ په ځای باندې هلته تقریبا درې جوړه بوټ وشول نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو حتی د کوچنیانو په په دې نفسونو کې ما ورته موجود ساس بوټان نه ویدي زړونه دي تاسو هلته درې درې هر یو هلک درې درې یتیمان خوشحاله کړل زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکړو خاصتا د میډیا دغه مسؤلیت سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي چې دغه انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو
بله ډاکټر صاحب که چېرې دا وضعیت همداسې پاتې شي په هېواد کې خلکو ته کار هم پیدا نه شي د بېوزلو کسانو شمېر هم زیات شي له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونیسي وضعیت سرقم کېدلای
شي عقیده باندې هم چې د کون یو مدبر لري داسې یو خالق او پروردگار لري چې دا ټول مسائل له الله جل جلاله سره دا ډیر ښه منظم ترتیب شوی موږ تاسو خپل کورونو چارې د خپل دفترونو چارې سمبالو خو د کون یو مدبر لري او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوي څومره محبت کوي او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده څومره موږ باندې زوري کوي مثلا تاسو خپل ورور باندې خپل مورته باندې او همداسې موږ تاسو ټول ټوله کې که موږ تاسو وګورو ده د الله جل جلاله د رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی نه نه وي فساد د الله سره دی او یو فساد د رالګره د انسانانو په مابین کې دی زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتمن ساتي او دغه نه دفاع کوي خدا کله کله د الله جل جلاله دی طرف نه دی امتحان وي او ابتلا وي چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې اچول امتحان کې اچول او غنی بڑا هم اچول چې اې دا غنی بڑا دي ته لاس ورکوي او کینه ورته ورکوي نو زه په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي خو د موږ تاسو د امتحان وخت خور کې سرونه خکت خپل گریوان ته او هغه کوند او یتیمان او ها کوم به وزن انسانان خپل ځان ته حاضر کړو او د یو مقارنه او مقایسه وکړو چې چیرته زموږ کورنۍ د یو حالت ته ورسیږي موږ د فقیران شو موږ په کوم روان شي زلزله قربان راشي یا قربان سیلاب راشي یا بل څه مصیبت راشي زمونږ به څه صورت حال وي نو هدف نه غري چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي سړی خپه کیږي خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپال اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردګار لرو هغه ان شاء الله حتماً زموږ تاسو لاسنیوی کوي
بله بیشک چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده خدای روزی رسان ده خو یو وسیله غواړي لکه څنګه تاسو خپل خبر کوي لکه کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي د خبرونه په اخر کې د تاسو خبرې به یو جیل بیا هو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بیوزلو لاسنیوی وسی
ولز ما خدا نظر دي چې مونږ او دا پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو دا حاکم نظام هم مسؤل دی او بڑا انسانان هم مسؤلیت لري او مؤسسات هم مسؤلیت لري حتی یو گاونډي په کور کې شروع په خده او بل گاونډي باندې بوی لګیږي دا هم ور باندې حرام دغه باید ته باید لږ ولي خیر به ورته زیات او د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا په سال کړی وو غوښې لګلی وو سر یې پاتې شوی وو سر یې به کوم ګاونډیان ته لګلی وو هغوی بل ته لګلی وو چې مونږ غوښه شته و کورونو باندې سر د پسه تاو شو و بېرته بیا خپل کور ته راغلی وو بیا د سړی خوشحاله وو چې الحمدلله خلک سره څه رزق روزي شته نو ټول مسؤلیت لرو او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډې او د بېوزله انسانان حقوق باید پښو لاندې نه شي ټول باید ورته متوجه اوسېږو او ټول باید الله نه په دې رابطه باندې ویریږو او داسې یو فکر وکړو چې کېدای شي په مونږ زمونږ باندې زمونږ تاسو اولاد باندې یو حالت راشي دا به ډېر زیات دردونکی وي او ډېر زیات ناراحتي وي. بلکې نو مخکې ده چې مونږ تاسو باندې داسې حالت راشي باید فقیر او کونډه او مسکین باید هېر نه کړو، او بل دغه مسله هم هېره نه کړو د ذهن ونه بسو چې دغه همکاري چې مونږ د هغوی سره کوو لکه مخکې چې ما وي د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو. او بل دا چې الله وایي چې وما انفقت من شی فهو یخلفه وهو خیر الرازقین، سبا کې درسم نمبر آیت دی. وایي تاسو چې څه خرچه کوئ په غریبانو فقیرانو باندې الله جل جلاله تاسو ته بېرته درکوي، او الله چې خیر د روزي ورکوونکی دی. مونږ غټ مشکل دا دی چې مونږ روزي پسې ګرځو، رزاق زمونږ ویر شوی چې هغه الله دی سبحانه وتعالی. نو باید مونږ تاسو په الله ویر نه کړو، ځکه روزي رسان زمونږ ستاسو الله دی. ټول وسایل چې مونږ دي هغه مسایل د خپل ځان لپاره مسخر کړو، خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نه کړو، ځکه هغه رحمان دی، هغه رحیم دی، هغه رزاق دی، هغه وهاب دی، ورکوونکی دی، او هغه المعطي والمانع دی، هغه ورکوونکی دی او منع کوونکی دی. دا الله جل جلاله پرې ټول حکمتونه دي، ولې کله رزق منع کړي او کله ورته ورکړي، ټول مسؤلیت دی. او مونږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو، بهر یو او که په داخل کې، مونږ تاسو ټول مسؤلیت دی، حکومت کې او کرایت کې مونږ تاسو ټول مسؤلیت دی. یو بل ته باید لاس ورکړو او یو بل سره باید ودرېږو، او په ایمان ودرېږو، یعنې قلبن ورسره ودرېږو.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه کوم، الله دې وساته.
قدرمنو دوستانو، دا وا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستې پاک له خبرې وشوې. لموږ سره میلما وو ډاکټر آیت الله حتید، تربیه فرض کې چې است علم مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولت شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل.
سلامونه او درناوی، زه صفی الله ستانگزایم او دا اومه ورځ خبرونه ده. افغانستان او نړۍ کې څه روان دي؟ لومړی به دلته لنډ سره مرور کړو. د طالبانو مشران له ملګرو ملتونو سره دوه ګونی سیاست کوي، یو یې مخالف لوری بولي او رابطه ورسره بندوي، خو بل ورسره اوږد مجلس لري. جرمني په جرمونو د تورونو افغان کډوالو د ایستلو له پریکړې دفاع کړې. اول وارو چې جرمني د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 28 افغانان د خپلې خاورې وایستل. د نورو مسایلو ترڅنګ به آخر کې له دې هم خبر شئ چې کنداري مستریان له زړو راډیوګانو څنګه سره زر باسي. رابه شو اولې مسلې ته. د ملګرو ملتونو له استازولۍ یوناما سره د طالبانو د حکومت دوه ګونی چلند، یو مفصل مجلس ورسره کوي خو بل یې مخالف بولي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي کبیر د یوناما له مشرې روزا اوتنبای واسره مفصل مجلس کړي، هغه هم داسې وخت چې د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت یوناما مخالف لوری بللی او همکاري ورسره بند کړي ده. ملګرو ملتونو بیا د طالبانو له دې پریکړې سره سره ویلي چې افغانستان کې به کار او فعالیت ته دوام ورکوي او طالبانو سره به تماس جاري ساتي. د طالبانو سخت دریځ چارواکي په تیره بیا د امر بالمعروف وزیر خالد حنفي چې د خپل مشر مولا هبت الله اخونزاده د فرامینو تطبیق ته ولاړ دی، تر دې هم د نوي قانون تطبیق ته ژمنه کولې چې آن تیار دی، له رسمیت پیژندنې هم ورتیر شي، خو نوی قانون په تیره بیا د حجاب مسله ورته سره کرخه ده.
شریعت تطبیق او حجاب دا زمون سره کرخه ده. په دې باره کې مونږ چا سره تعامل نشو کولای، خدا نه خواسته. خدای مکړه که څوک وایي چې امر بالمعروف نهي عن المنکر مکوئ، د حجاب موضوعات پرېږدئ، من تاسو سره به تعامل وکړو، رسمیت به وپیژنو. دا شل کاله موږ قرباني څه لپاره ورکړی؟
پر ښځو د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې نیوکو او غبرګونو په دوام د پاریس د اولمپیک د بریک ډانس یا ورزشي نڅا د برخې افغان لوبغاړي منیژې تلاش چې د افغان میرمنو د ملاتړ د شعار په خاطر د پاریس لوبه قرباني کړه او له ورزشه محرومه شوه، اوس په اوښلنو سترګو ویلي چې د افغان میرمنو لپاره هیلې له لاسه ورکړي.
زیاتری نفرو فکر میکنن که مثلا تصمیم که گرفتم برام خیلی سخت بوده، مثلا باید رویاهای ما کنار بگذارم تا یک حرف درباره دخترای افغانستان بزنم، ولی از نظر من خیلی هم ساده بود. چیزی که برد مهم است را میتونی تو انجام بدی، مثل که من هدفم و رویاهایم دست برداشتم و خواستم کاری کنم برای دخترای افغانستان. من از برقه